کنند و خواهر ما شما حق داره که بعد مکتب بره. هر آن کسی که در برابر تحصیل خواهر خود مخالفت میکنه در واقع با دین و مقدس اسلام مخالفت میکنه. تشکر بسیار.
خانوالی عادل جوان مبارز، تشکر زیاد از اینکه با برنامه امروز ما بودین. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن میلم څخه. درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په روان یو ساعت کې به د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه، خبری مطالبه، وندار غزوان فکر پروګرام لرو. خو پیل خبرونه کوو. پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه یو شمیر خلکو ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسله والو وروستي بریدونه یې وغندل. د افغانستان د کډوالو سندونکو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. او د اسرایلو صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. نن په کابل کې د سی شنبه د ورځې د خنړې حمله په مناسبت د نن په افغانستان او همدارنګه د افغانستان په سیاسي نمائندګۍ کې د افغانستان بیرغ نیم که خو دی. دا ولسمشر اشرف غنی د حکم سره سم د جمهور ریاست پر ویب پاڼه په خبر شوی فرمان کې راغلی چې نن او سبا به د هیواد په جماعتونو، تکیخانو او د ملي امنیتي ځواکونو په کتاب او جستامونو کې د قران پاک ختمونه کیږي. د کابل په پولي محمد خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډله ییزه انتحاري برید کې څلور شپېته کسان چې ډېری ملکیان ووژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. او خو پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسله والو وروستي بریدونه یې وغندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکارۍ راټولو شوو دیني عالمانو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې مرکزي حکومت د افغان علماو لپاره دارالافتاوې جوړې کړي چې د دې هیواد لپاره د دوی په وینا له نورو ځایونو څخه د جګړې فتواوې ورنه کړل شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او د کابل د وروستي برید قربانیانو ته هم زرګونه سیسي وینه راټوله کړه. د ننګرهار په غني خیلو کې بیا د شینوارو د شپږو ولسوالیو چارواکو، دیني عالمانو او قومي مشرانو په خپله غونډه کې د حکومت د مخالفو وسله والو وروستي بریدونه وغندل. غونډې ته د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقاني وویل:
افسوس پداسی مفتیانو، افسوس پداسی علماو، افسوس پداسی کورنۍ، پداسی ځوانانو چې خپل د مسلمان په چټو پکې راخستی، خپل مسلمان مور وژلی او په دې کې بیا د ثواب مهساس.
په کونړ کې راټول شوو چارواکو، قومي مشرانو، دیني عالمانو هم په افغانستان کې وروستي بریدونه وغندل او له حکومت څخه د هغه کسانو پر ضد اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې. علمی بلخي چې له پاکستاني چارواکو سره دغلته د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللی، د پنځشنبه په مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وویل:
دغه کمیټې کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي او دغه کمیټې به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د کمیټه به واسي د راجستر شو کډوالو چارې پر مخ بي او حکومت به ډیر زر د ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد اقدامات پیل کړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورسره ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د راجستر کولو بهیر به وغځي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو راستولو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي افغان ځواکونو په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. ښاغلي وزیري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردوج ولسوالۍ د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو د پیلیدو خبره کوي. د بدخشان رسیال والی ګل محمد بایدار ازادي رادیو ته وویل چې د اردوج ولسوالۍ او د څو سیرمه سیمو د بیرتنیولو عملیات له دوو ورځو را په دې خوا پیل شوي دي. د ښاغلي بایدار په وینا امنیتي ځواکونو د سیمې درې امنیتي پوستې نیولې دي. د اسرایل صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوست ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اندېښنه لري چې په سوریه کې به پرمختللې وسلې په لبنان کې د حزب الله لاس ته ورشي. حزب الله ډله او روسیه دواړه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم نږدې متحدان دي. د اسرایل صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې ویل که چیرې حزب الله له سوریې څخه داسې وسلې ترلاسه کړي نو اسرایل د جولان په لوړو کې د تروریزم د یوې بلې جبهې د پرانیستو په اړه اندېښنه لري. اسرایلو د جولان لوړې د 1980 کال په جګړه کې له سوریې ونیولې او په 1990 میلادي کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. نتنیاهو په دې لیدنه کې ولسمشر پوتین ته وویل چې د جولان لوړې د دوی لپاره سره کرښه ده او باید د اسرایلو د خاورې د یوې برخې په توګه پاتې شي. نوموړي وویل د تېروتنو سوې تفاهم او پیښو د مخنیوي لپاره په پوځي برخه کې هم همکارۍ ته اړتیا ده. اسرایلو ځان د سوریې له شخړې لرې ساتلی خو د دې هیواد صدر اعظم تایید کړه چې هیواد یې هڅه کوي څو د لبنان حزب الله داسې وسلې ته لاسرسی ونه مومي چې د جګړې موازنه بدله کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسلو کې ښکېلوي. له دې اندېښنې له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په وتلو به لویدیځ کمزورې شي، ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هېواد ټینګار وکړ چې که برتانیا له اروپایي ټولنې سره یو ځای واوسي نو د لویو ستونزو لکه ترهګرۍ، کډوالۍ او اقتصادي رکود په وړاندې مبارزه کې به لا ډیره برلاسي وسی. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر باراک اوباما لخلي ویل شوې اروپایي ټولنه د برتانیا غیز نه راکموي بلکې لا یې پیاوړي کوي. ټاکل شوې ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له ملکې الیزابت سره غرمنۍ وکړي چا چې پرون خپله نوې مکلیزه ولمانځله او بیا به له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وګوري. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک جوړولو پر طرحې موافقه وکړه. تمه ده دا ځواک چې باید د اروپایي پارلمان لخوا تصویب شي د اوړي تر پایه پورې عملي فعالیت پیل کړي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر د پرونۍ غونډې په پای کې وویل اروپایي ټولنې ساحلي ځواک پر جوړېدو موافقه کړې او زیاته کړه دې ډاډه دی چې که چارې په همدې ډول پر مخ لاړ شي نو دا بهیر به د جون تر رارسېدو پورې بشپړ شي. او د سوریې د اپوزیسیون ټول استازي په جنیوا کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي. د سوریې د سولې د خبرو عالي کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه یې غوښتنې ومنل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا کسام د جنیو په خبرو کې د بشري مرستو درسولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ خو هیله یې څرګنده کړه چې د سیاسي خبرو په برخه کې به هم پرمختګ وشي. لویدیځ ډیپلوماټان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره هیلې ډېرې کمې وي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. خبرې چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته به اضافي سرتیري وانستوي ځکه چې دلته یې اړتیا نشته. په دې اړه په ریپورټ سربېره مو له دې خبره چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي دا هیواد هر کال د غیر مشروع مالي جریاناتو له امله میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د افغانستان ولسمشر ته یو لیک استولی او په هغې کې د بشري حقونو څخه په روانو سرغړاویو په دې هېواد کې اندېښنه څرګنده کړې ده. له خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار څخه د غونډو د رپورټونو حال هم درکوو چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ شوی او په افغانستان کې روسي بریدونه غندل شوي دي. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. دا د آزادې راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته به اضافي سرتیري وانستی. افغان چارواکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې کندوز کې د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي او درنه مرګ ژوبله یې ولاړولي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویاند وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
البته خو زمونږ د پامیر شلمه فرخره البته دوسونه شاهین کلی اردو په مزار شریف کې د کومندو قوتونه البته دی په کندوز کې زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو. کچېری ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر البته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ پر کندوز ښار، چاردری او قلایزال ولسوالۍ له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړې او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شا تمبولې چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. د پښتنې ته چې که د کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یوه اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ ښاغلي وزیر په ځواب کې وویل
ډېر ستره توتیه کله چې د عمري په نامه باندې هغوی عملیات اعلان کړل، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغوی بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونو د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړل او ډېر تلفات یې ورته واړول. وساغر هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همدارا زیادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په دیارلس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپاړس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. ښاغلي بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوو ورځو راپدې خوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د ښاغلي بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بیدار وویل وروسته له دې چې وردوج او شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همداراز یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
په کابل کې د ورستۍ خنړۍ پیښې وروسته په ننګرهار کې د شینوارو د 15 ولسوالیو خلکو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې غنیخیل ولسوالۍ ته ورغلی او په دې موضوع یې رپورټ راستولی.
د امنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ دغه غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د غنیخیل ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د شینوارو د شپږو ولسوالیو په لسګونو قومي مشرانو، دینی علماو، ځوانانو او د ولسوالیو مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل اوسني روان جنګونه د مسلمانانو پر ضد جوړ شوي دسیسې دي. حقانی په خپلو خبرو کې د هغو علماو او وسلوالو په حال افسوس وکړ چې د پردیو هدفونو لپاره خپل مسلمان ورور وژني.
پداسی مفتیانو، افسوس پداسی علماو، افسوس پداسی کورنۍ، پداسی ځوانانو چې خپل د مسلمان په چتو پکړه اخیستی، خپل مسلمان ورور وژلی او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي، د ثواب عقیده ساتي، د اجر عقیده ساتي.
دا انسانان دا پجہارم کی آغا انسانان چه مسلمانان دا
د دغو پنځګونو ولسوالیو مشرانو پر ولسونو غږ وکړ چې د خپل خاورې نه د دفاع په خاطر په خپل منځ کې اتفاق وکړي او د دریم لاس غلام ته اجازه مه ورکوي چې ستاسې واک په لاس کې واخلي. د شینوارو پنځو ولسوالیو قومي مشرانو په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې دوی په تیرو نظامونو کې هم د خپلې خاورې نه دفاع کړې او د منتخب نظام ملاتړ یې کړی. دوی یو ځل بیا له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ غږ پورته کړ، خو له حکومتي چارواکو یې وغوښتل چې پر خپله پالیسۍ دې له سره غور وکړي.
افغانستان چې ملي اردو زمن چلانا سی افغانستان دا نو دا حقدار دارا چې موږ د ملي اردو نه ملاتړ وکړو. په تېرو حکومتونو کې په وخت سیاستانه کې شینوار چې کوم د دې پولې بې تنخان نه بې عسکرۍ نه عسکري نه واخیستې او سرحد ساتله.
وروسته له هغه چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ پېښه رامنځته شوه او په سلګونو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د هېواد په مختلفو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ نارې پورته شوې. له دې وړاندې په لغمان کې هم ورته د ولسونو لویه غونډه جوړه شوې وه چې د کابل وروستۍ پېښې د غندنې تر څنګ یې له خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ.
د کونړ اوسیدونکي هم وایي د دولت دننه د دولت مخالفین او د مخالفینو ملګري موجود دي او له امله یې هر ورځ ولس او دولت ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د کونړ والی هم مني چې د حکومتي امنیتي او کشفي ادارو د نه پاملرنې په وجه امنیتي ستونزې او مخالفین زیات شوي. والی ګواښ کوي چې که چېرته امنیتي او کشفي ادارې مشران او د کشفي ادارو مشران خپلو نیمګړتیاو ته توجه نشي نو لدندو د لاس واخلي. خلکو او چارواکي دا خبرې په داسې غونډه کې وکړي چې د بریدونو د غندنې په موخه جوړه شوې. په دې اړه به نور تفصیل روح لانوري نه واورو.
د دینی علمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وویل حکومت ته پکار دي چې خپل صفونه له مخالفینو او د هغوی له ملګرو پاک کړي او که چیرته دا کار ونه شي نو هر ورځ دي د نورو زیاتو پیښو انتظار وباسي.
فوجي به موجود وي، امنیتي تدابیر دي موجود او داسې زیاته څوک نه وځي، دا چا نه نشتو تحقیق دي وشي. ځکه چې یو دلته قومندان دی بل هلته قومندان دی، یو دلته امیر دی بل هلته امیر دی، یو دلته ولسوال دی هلته بل ولسوال دی. د دې باید تحقیق وشي که هغه په هر ځای کې وي، په دې ولایت کې وي، په ننګرهار کې وي، په بل مرکز کې چې شوی، هر څوک چې اوسه لاس لري او داخل ته څوک راولي هغه موږ غندو، د هغې تصفیه غواړو. هغه خلک چې د دې چا سره لاس لري هغه دې محاکمه شي.
د مدني ټولنې فعال محمد شعیب غروال وایي هر ورځ په هیواد کې ډول ډول بریدونه کیږي، خو د حکومتي مسؤلینو د کمزورتیا او نه همغږۍ له امله د پیښو عاملین خلاصې تڼۍ ګرځي او تر اوسه یو هم محاکمه نشو.
تر اوسه موږ ونیلدل چې دغه پیښې چې ترسره کیږي د دوی یو عامل ونیول شو، رسنیو ته وښودل شو چې دا دغه عامل دی چې دغه ډول پیښه ترسره کړې وه. کونړ کې چې کومه پیښه وشوه ډیره دردونکې وه او موږ تمه دا وه چې چارواکو هم دا ژمنې ورکولی شي په دغه برخه کې څېړنې کیږي، تحقیقات کیږي، خو تر اوسه دغه عاملین ونیول شو. ولس کې ډېرې زیاتې اندېښنې دا دي چې په خپله په داخل کې لاسونه دي چې دغه شان پیښو ته زمینه برابرۍ.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار هم له مرکزی حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې وسلوال مخالفینو ته اسانتیاوی برابرونکې ونیسي او په سزا یې ورسوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم مني چې د امنیتي او کشفي ارګانونو د مشرانو ترمنځ پوره همغږي نشته، وړو کارونو ته اهمیت ورکوي خو د غټو پیښو مخنیوي ته هیڅ پام نه کوي.
چې زموږ کشفي ارګان ضعیف دي، متاسفانه همیشه په ارقامو اتکاکو اطلاعات و ارقام یه ده حد نزیاد دی کنر پر طول اول سواله یسیمو که دی دولت دی مخالپین و باندونه دوی تا معلوم دی ارقام تعداد ورته معلوم دی ولی یو مجرم ما دی کنر پر محکمه که پر دی جرم بان محکمه و نیلی دا چه ده مجرم دی ده قاتل دی ده مخالب دی ده دهشتگر دی ده دی دوگو مسئولین تر پر نیول شای و محکمه شای دی دیر اقتضایا پیگیریکی که اگه دوم را خطرناکی ندی که ده دهشتگر دی یا ده تروریزم مسائل ولی ترورستان نه پیگیریکی
والی وای چو زلی لیاد و ادارو غوختی چی خپل صفونه ده مخالفینو لهمکارانو پاک کری خو تروسه یه کما نتیجه ندور کری
تروریزم سای چوک همکار دیانه پیگیریکی اطلاعات پلاس لروم مختلف ادارو تمو خبر ور کرای چی احمد لاست لري ولی متاسفانه در رد و در تایید اغا زوابه برتن در کرای چی یا موده موضوع و چرله پده که در شای نو موجود مبراده در دغه اتهام نه او یا در حقیقت لري دغه سم ده اکرانه تر سرکه
هغه گواخو کر چی یا با مسئولین خپل مسئولیتون ته متوجه کیږي یا بل دندو گوخه کیږي او که په هغه زور و نرسید خپل با استعفا کوي
د ما غوښتنه دغه ده چې من هيست وارثینو د وطن ټول امنیت ارګان نه به وحد سعودي ته خپل دند او مسئولیت په شخ شکل ادا کو کې نشي ادا کولای په ډیر عزت کړي خپل معذرت وړاندې کو خپل استقامت ونیست به بند باره د حد نه زیات دي ولی جلوګیری نه کیږي په دې کې به زه لاس کار کیم کمه توان ورسېده خو اصلاح بکم کمه توان ورسېده احیانا ټول بلاره په ما باندې شوي په دوی مې زور ورسېده په دې عزت کې به تاسو خلک ټول کم او تاسو نه معذرت وغوړم چادر په بوګه کې مدر نظم به ځکه نورم د ما د صبر کاسه نسکوره
خلک او والی ورسته له هغه د امنیتي دارو په مشرانو کلکی نیوکی کوي چې نږدې دو میاشتې پوره شوي چې په مرکز اسدآباد کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې شاوخوا شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واوښته خو تر اوسه نه د برید کوونکي نوم او ځای معلوم شو او نه هم کومک کوونکی ونیول شو
بلخوا په خوست کې هم د خوست ګڼ اوسیدونکي په یوه غونډه کې راټول شوي وه او امنیتي ځواکونه یې د هیواد او د خلکو د امن ساتونکي وبلل د غونډې ګډونوال چې د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوي وه د کابل د وروستي برید قربانیانو لپاره یې زرګونه سیسي وینه هم ټوله کړه نجیب الله لوخیل په دې اړه نور تفصیل سره
د غونډې د پیل وړاندې د یو شمېر لیسو زده کوونکو همدارنګه د بېلابېلو ورزشي فدراسیونونو او سپورتي کلبونو ورزشکارانو د ګډونوالو پر وړاندې پریډ اجرا کړ او تر څنګ ورزشکارانو یو شمېر په زړه پورې سپورتي نمایشات هم ترسره کړل چې ګډونوالو په ولولو او د لسونو په پړاقا لمانځل د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان وویل چې د لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوستي ولسونو د تاریخ په اوږدو کې د افغان ځواکونو سره د امن او سرحدونو په ساتنه کې همکاري کړې او اوس هم دوی سره د روحیه په هماغه قوت موجوده ده
د افغان هر یو کور هر یو ځوان عسكر ده سرباز ده اوس که غاخ په وکی په تاسو ځان ورسوي د غزایی ته مرشوته د ولسونه به په کوتک باندې تیار ځان به ورس بل طرف وسله وا قوتونه د خپل خاورې نه دفاع کوي نو چې دغه وطن لپاره دوی وینې نه خپل ولدونه دي د ولدونه د دوی ملاتړ ونه کی اتمنې کوي او کړای ده
د خوست یو تن ځوان شانزلی محبت وایي چې افغان ځواکونو د خلکو د امن او هیواد ساتلو لپاره تل قربانی ورکړی دي نو ځوانان هم تیار دي چې د هیواد او امن ساتلو لپاره د خپل ځواکونو په خوا کې ودرېږي
موږ ځوانان د دوی څخه ملاتړ کوو حمایت کوو او که چېرته موږ تضرر شو موږ به د خپل سر او د وینو په بیه دوی په څنګ کې ودرېږو او د تر څنګ به د خپل ولسون څخه دفاع او ساتنه وکړو
خوست واری حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې سوله د افغانانو حق وباله خو ټینګاری وکړ داسې سوله چې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله او ویر تمامېږي خداده چې ولس ودرېږي او په ګډه د ورانکارو مخه ونیول شي
سوله غواړو ولې هغه سوله چې زموږ د وینو په قربانۍ تمامېږي مرګ بیا د دې سولې پر ځای د خپل وطن خپل عزت او خپل ملي نوامیسو نه دفاع ته هره دقیقه او هره ثانیه تیار یو بیا نو د سولې پر ځای زمونږ لارو پیغام داده چې زموږ د وطن د لویش میشت نه دفاع کوو او دغسې هر خاین ظالم ته به اجازه نه ورکوو چې دوی خپلو موخو ته ورسي
د دې غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا رسه ډاکتران او امبولانسونه هم د کابل د سه شنبې ورځې د پیښې له ټپیانو سره د وینې د مرستې په خاطر موجود ول د وینې د ټولولو دې ټیم ته د خوست لسګونو اوسیدونکو لاس په لاس خپله وینه ورکړه یو تن ځوان چې وینه یې ورکوله وویل
زه رفیع الله زیار یم ویاړم چې نن ورځ خپل امنیتي ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم او که اړتیا شوه راتلونکي کې هم دې ته تیار یم تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونو ته د وینو قرباني ورکړو تر څو د دوی ژوند وژغورو
دیادوانی ورده په ورته توګه په همدې ورځ د افغان ځواکونو د ملاتړ غونډې د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون ګڼو نورو ولایتونو کې هم ترسره شوې.
اخواته په پکتیا کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې دیني عالمانو، چارواکو او ځایي خلکو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله. وی غوښتل چې مرکزي حکومت دې د افغان عالمانو لپاره دارالفتاوې جوړې کړي چې د دې هیواد لپاره نور ځایونو څخه د جنګ فتواوې ورنه کړل شي. نور حال یې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
د پکتیا ولسونو د ولایتي ادارې په همکارۍ د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې د خپلو ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې به د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د پکتیا قومي مخبر او علما او ولایتي چارواکو او نظامیانو خبرې وکړې. قومي مشرانو وویل چې دوی د خپلو ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او له خپلې خاورې به ساتنه کوي. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال جنت خان سمکنی وویل په دې غونډه کې پر قومي مشرانو سربېره دیني علماو د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د سولې په پروسه ټینګار وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د پردی پر ضد د ملي امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. دیني عالم خواجه دین حق بیان یوازې اک بیان نه و چې په غونډه کې له خلکو څخه وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. نورو دینی علماو هم په خپلو خبرو کې د دین د حفاظت او وطن د امن لپاره نظام لوی شرط وګڼه او غوښتنه وکړه چې باید مرکزي او ولایتي ادارې غږ واوري او د افغانستان په کچه دارالفتاوې رامنځته کړي چې د سولې او امنیت پر راوستو به مثبت تاثیر وکړي. مفتي عتیق الله خالد وویل په یاد غونډه کې د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د پکتیا له ولسونو مننه وکړه. وی ویل چې د ولسونو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه د ولس او حکومت ترمنځ فاصله له منځه وړي. نظامی او امنیتي ادارو ته هم د خلکو سره د ښه چلند سپارښتنه وکړه. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه په داسې مهال کې جوړیږي چې د چارو کتونکو په خبره د پکتیا خلکو د افغان ځواکونو د ملاتړ عملی بیلګې هم وړاندې کړې او په ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. په ډېرو سیمو کې خپل کلي او ځایونه د قومي اربکیو په واسطه ساتلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
لس دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا ته هم بدون شک مثبت تغیرات راځي
د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اورېدل کېږي. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لارې په مستقیمه توګه واورئ. ازادي رادیو .com د ویب پاڼې پاته ده. azadiradio.com ته ورغلی هلته نه یوازې چې زموږ خبرونه اوریدل شي بلکې زموږ ریپورټونه مطالب او اونیس پروګرامونه له نور تفصیل په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره لیدل شي. همدارنګه که فیسبوک لرئ نو facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ورشئ او زموږ پر مطالبو سره خپل نظرونه شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. پرون پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې چارواکو، حکومتي مشرانو، همدارنګ دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او په افغانستان کې وروستي بریدونه وغندل. په پام کې دا چې په کابل کې د سه شنبې د ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې د ننه او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د کډوالو سندونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم پرون مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې کړې دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو له غوښتنې چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسلو کې دخیل وي. او دا پاریس ته حمله مشکوک تر صلاح عبدالسلام په بروکسل کې له پولیسو سره د نښتې په خاطر په همدې قتل تورن شوی. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونیس پروګرام ته راځو خو مخکې له دې نه چې اونیس پروګرام ته راشو یادونه کوو چې په دې خپرونه کې د خبرو شو خبری مطالبه تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چمتو کړي.
السلام علیکم. د نن ځوان فکر ته مو د هلمند څخه هرکلی کوم. نن به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند او ځوان لیکوال او ټولنیز فعال احمد شاه پاتون سره د ټاپیک په نوم د ګازو د نلیکې پر اهمیت، امنیت او ولسي ملاتړ خبرې وکړم. ټاپی د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو او برښنا د نقلولو د هغه نلیکې نوم دی چې د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه پاکستان او هندوستان ته تیریږي. بس به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند څخه راپیل کړو. زه غواړم خپله لومړۍ پوښتنه هلمند صاحب له تاسو وکړم. ټاپي پروژه یو اقتصادي پروژه ده، طبعا هغه د خپل تخنیکي اړخ ډېرې ګټې لري، د اقتصاد له اړخه هم ډېرې ګټې لري. ځوانان خبر دي د ټاپي د پروژې په عمق باندې، په اقتصادي عمق باندې او په هغه ستراتیژیک عمق باندې چې دا څومره مهمه ده دا پروژه؟
د ځوانانو، سپینږرو، مشرانو پوهول دوی ته د اقتصادي اړخ تر څنګ سیاسي عامه پوهاوی هم په دې برخه کې ورکول ډیر مهم دي. زه فکر نه کوم چې زموږ شپږاویا فیصده نفوس په ولسوالیو کې اوسیږي، هغه د مطبوعاتو د دې مسایلو څخه لیرې دي. نو زه فکر نه کوم چې په هغه اندازه دي زموږ ځوانان او زموږ خلک خبر واوسي څومره چې اړینه ده، ځکه د دې پروژې دپاره یوازې دولت یا دولتونه نه بلکې ولسونه هم کارو کې او هم ذهنیت سازی ورته وسی دی پروژې ده، ځکه دا د ولسو په منځ کې تیریږي، دا په کلو کې تیریږي، دا په بانډو کې تیریږي. اما ګټه یې بیا د شارو دپاره هم ده، د ولسو دپاره هم ده، د لورو پرتو سیمو دپاره هم ده. نو د دې دپاره دولت ته اړینه ده چې د سیاسي عامه پوهاوي دپاره، د اقتصادي عامه پوهاوي دپاره کار وکړي. تر دې مهاله یو لړ قدمونه چې پورته شوي دي تقریبا موږ ځینې خوشحاله یو چې فرضاً د سرحدونو وزارت ځینې غونډې کړې دي، دلته په ولایتي کچه غونډې ورته وسولې، په ولایاتو کې، په کابل کې. خو دا شی باید اساسي او شعوري توګه باندې ادامه پیدا کړي.
څنګه امکان لري دا شعوري مسله مو یاده کړه؟ زموږ ځوانان اکثره بېسواده دي، په ولسونو کې هم د دې وروستیو ناامنیو ناخوالو له امله ډېر قوي او ژوندي احساسات نه دي پاته. که څه هم تاسو ولجا د حکومتونو دنده ده چې خلک راوپاروي راویښ کړي، څنګه په دې ولایت کې امکان لري چې د هغه ځوانانو نه د دې پروژې د امنیت تمه وسي چې هغه عملا په مخالفت کې دي او خلک داسې فکر کوي چې دا پروژه د حکومت ته حکومت یې غواړي تر ځایه ورسوي، څنګه امکان لري په دې ځوانانو کې موږ یا په خارج حکومت ترسود وکړي ننوځي او د هغوی ځینونو تغیر کړي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې سیاسي مسائل په نظر کې نیول سوي دي او باید په نظر کې ونیول سي. که چیرې سیاسي جوړجاړی په دې برخه کې په پلان کې ونه نیول سي، بیا د داسې سترو پروژو عملي کول په دغه جنجالي سیمو کې، په دغه سیمو کې چې جنګ روان دی، دا هیڅ امکان نه لري. نو د امنیت په برخه څو نظر موجود دي د دې پروژې؟ فرضاً یو خبره دا ده چې د طالبانو سره یا په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو سره په دې اړه خبره وسی، یا خبره سوی ده تقریبا یو گرین لایټ لاسه سوی دی، ځکه بیا دې ته زړه سوی دی. بل خبره دا ده چې د دې د امنیت لپاره د څلورو ملکو د درو ملکو یو ګډ ځواک جوړیږي، باید جوړ شي او بیا د دې نه لیکې ساتنه وکړي. بل خبره دا ده چې مخالفین چې په کومه ساحو کې شتون لري، کومې ساحې د دوی په لاس کې دي، واضح خبره ده چې په خان اندازه هم ګټه ځینې اخیستی سي، امتیاز اخیستل کېږي.
ستاسو هدف هغه امتیاز دی چې د دوی کورونو ته د ګاز او د برق او برښنا رسول دي، او که فکر کوي چې د ډیرو عادي پروژو په ډول مثلا که یو تعمیر په یو سیمه کې چې جوړیږي، چې تاسو فرض کوي د یو دولتي ودانۍ د جوړیږي، یو شرکت اخلي، بیا مجبور دی د سیمې کومندان ته پیسې ورکړي، داسې یو مسله وجود لري؟ که فکر کوي چې هماغه بیرته هماغه مانوي امتیاز دی، یا مثلا ساده د برښنا او ګاز د ورکولو امتیاز دی، څه ډول امتیاز ترلاسه کوي؟
دواړه یا تر دوه هم زیات. سیاسي ګټه یې دا ده چې ورور زما په ساحه کې ستا لیکه تیریږي، نو راسه چې خبرې سره وکړو. په اقتصادي لحاظ بیرته خو موږ تاسو ټول افغانان یو، که دوی د ساحې کس پر کار کېږي، که د ښار کس پر کار کېږي، دا ګټه خو بیا ټولو ته روانه ده. نو په سیاسي لحاظ د دوی دپاره دا یو غټ بور دی.
هلمند صاحب، هغه ځینې ارقام شان چې تاسو سره دي هغه به وروسته راته ووایاست، ځکه دا خپرونه هم د دې دپاره ده چې ځوانان پوه سي چې ټاپي، یعنې څه ځوانان په کومه کچه د دې ملاتړ کوي. پاڅون صاحب، که تاسو راسو، تاسو هم د ځوانانو سره اوسېدلي یاست، څومره مثبت ذهنیت موجود دی د دې پروژې په اړه؟ فکر کوي ځوانان ډېر هلمند دي، او که دا هم د ځینو داسې پروژو څخه بولي چې حکومت په بعضو مواردو کې یادونه کوي او بیا د هغه بحث ورکیږي او بیا خلک بیرته ناهیلي کیږي، ځوانان روشته مې انتظار دي د پروژې پیل ته، افغانستان ته رسیدو ته، او بیا هلمند ته رسیدو ته، په خلکو کې دا شعور شته چې د دې پروژې ساتنه وکړي په خاص ډول په ځوانانو کې؟
تر کومه اندازه چې ما ته معلومات شته، په د ټاپي پروژې د پیل څخه بیا تر اوسه پورې د خبره د ټاپي پروژې خبرونه یو عامه پوهاوی و چې خلک یې خبر کړه، یوازې دونه خبر کړه چې دلته یو پایپ تیریږي په داسې سیمه کې، په هغه کې به ګاز تیریږي، او هغه به د هلمند څخه تیریږي، او دلته به همدا شی موجود. هغه کسان چې خپل یې وغوښتل په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي، د دې په ماهیت باندې ځان پوه کړي، د دې په ګټو باندې ځان پوه کړي، هغوی په پوه سو په دې باندې، او په ګټو باندې هم پوه سو، او ته هلمند هم سوله تر یوه اندازې پورې. ځینې کسان چې د افغان دولت دغه اوسني ګډوډ حالات ته ګوري، یا مثلا د دوی هغه د ژمنو ماهیت ته ګوري چې مثلا نه دي باندې درېدلي، ډېر هلمند دي. خو زه ګومان کوم چې څومره چې د دغه پروژې دپاره په ګډه باندې د دغه څلورو ملکونو ترمنځ یو امنیتي پلان نیول کېږي، په څونه لویه کچه باندې نیول کېږي، او څومره زیاته بودیجه یا مصرف په دې باندې کېږي، لازمه ده چې د عامه پوهاوي دپاره هم دغسې یو پلان ونیول سي، او دغسې بودیجه ورته ځانګړې سي، او په دې ترڅ کې په دې باندې مصرف سي. که نه یې د خلکو ذهنتونه چې جوړ نه سي، نو بیا دلته یو ډېر پراخ او ډېر زیات مصارف امنیت په برخه کې هغه بیا زیاته نتیجه ورنه کړي. لکه هلمند صاحب چې ویل، سیاسي مسایل دلته مطرح دي په دې کې، ځکه کم ځای ته چې اقتصاد دي، کم ځای کې چې اقتصادي پروژې عملي کېږي، او هغه بیا د هیوادونو ترمنځ هلته مهمه ده، او دا په غیر طبیعي ډول باندې هلته امنیت راځي. اوس که موږ وګورو، دغه موږ په دې باندې پوهېږو چې موږ جګړه خپله جګړه نه ده، پردۍ ده.
او دلته چې د ډیرو هیوادونو ګټې شریک شولې خامخا غوې مغواړي چې په دغه سیمه کې چې د زموږ ګټه دلته شریکه د لشته لشته د امنیت تامین شي. پاتې سو د خلکو د پوهاوي خبره د ځوانانو ده. د یو ځوان کیسه درته کوم. راته یې وویل چې دلته یو پایپ تیریږي او دا پایپ زه خبر یم چې ډېر غټ دی، مثلا دونه غټ دی چې انسان داسې په ولاړې پکښې تېرېدی شي. نو زه په دغه پایپ کې کار نیسم او بیا په دغه پایپ کې غواړم چې ولاړ شم هندوستان ته په دې لارې. د ده سره دغه یو فکر موجود و چې زه ما ورته ویل چې هغه خو اول خو دا دا امکان لري چې ته ولاړ شي، بل دا دی چې په هغه کې به ګاز وي، په هغه کې بیا ته څنګه ژوند وکړي. خو خیر موږ هغه په ټوکو باندې راواړول. یعنې د دې څخه معلومه داسې چې د خلکو مفکوره تر دې اندازې پورې ده چې مثلا هغوی بیکاري څخه څونه ستړي دي، کار غواړي. که چیرې دلته خلکو ته کار پیدا شي، مثلا د ګریش په ساحه کې دا نلیکه تیریږي، د ګریش د هغې منطقې خلکو ته کار پیدا شو، لږ تر لږه د هغې منطقې خلک دې دپاره مشکل نه جوړ، لیکن وکړه ورته پیدا سي او په سمه توګه ورسي، د دوی کور ته ډوډۍ ور وړي، د دوی خېټ ور مړه کي، انشاءالله مشکل به نه وي. لیکن زه په دې عقیده یم چې د دې سره سره جنګي حالات دي، هر څه د عامه پوهاوي دپاره او خلکو د ښه ذهنیت جوړولو دپاره دلته زیات اړتیا ده، او دې دپاره باید منظم پلان جوړ سي، او د منظم پلان له مخې باید هر کور هر کلی د هر کشر کسان چې دي، هغه ځوانان دي که ښځې دي که ځوانان دي، ټول په دې باندې پوه سي چې دغه شی چې روان دی دا زموږ په ګټه دی او شخصا زما په ګټه دی. داسې ورته ویل چې شخصا ستا په ګټه دی.
تاسو هم داسې فکر کوئ چې ځینو کسانو ته ولاړ دی، مثلا هغوی وایي چې د دې پروژې یوه غټه برخه پاکستان ته نه پرسیږي، او پاکستان هغه مملکت دی چې په ډیرو خلکو کې زموږ دا ذهنیت پروت دی چې د ډیرو دیرشو کلو په ناخوالو کې زموږ 90% لاس لري، او زه د پاکستان د ګټ په خاطر دا پایپ لاین چې ماته هر څومره ګټه رسیږي د دې مخه نیسم، دا نه پرېږدم. دغسې ذهنیت تاسو تر اوسه درک کړی دی، فکر نه کوي موجود به وي په دې سیمه کې، ولو که هغه سړی د طالبانو سره هم وي، ولو که هغه سړی د یو بلې وسله والې ډلې سره وي، مګر هغه ذهنیت چې د دیرشو کلونو د په سر کې دی او په دې جګړه کې قرباني هم ورکړې دي، او په دې ښه پوهېږي هم چې موږ ته راپېښه د کومې خوا څه ده، دغسې یو شی فکر کوي موجود به وي که به نه وي. دغه کسان ته بیا څنګه کنه سړی ورکړي؟
موجود خو دی، په دې کې خو هېڅ شک نشته. هر ډول ذهنیت چې تاسو په ذهن کې راګرځوي هغه موجود دی، هغه ستا امکان لري. لیکن زه چې د عامه پوهاوي خبره کوم، زه چې د ذهنیت جوړولو خبره کوم، همدغه شی دی چې ده تر وښایي چې دغه شی چې دلته تیریږي د دې څخه زموږ دولت ټیکس اخي، مثلا خپله مالیه جنې اخي، او د دې څخه زما کور ته ګاز راځي، او په هغه ګاز باندې زه اور بلوم، او په هغه باندې زه د ماښام کتخ پخوم، زه چای ور باندې پخوم، او دا ما ته رڼا جوړوي، زه په دې باندې کولی شم چې خپل کور رڼا کړم. دغه یې ما ته ګټه ده، او دا یوازې داسې نه دی چې یوازې په افغانستان کې دا نه لیکه تېر شوی. دغه اقتصادي پروژې، دغسې اقتصادي راکړه ورکړه، دغسې اقتصادي تړونونه د دنیا د ټولو ملکونو تقریبا د هغوی ترمنځ یا د ډیرو ملکونو تر مابین چې دي دا لاسلیک شوي دي. یعنې په دې ډول باندې ورته وشول سي، لکه څنګه چې دلته د علي حضرت ظاهر شاه بابا په وخت کې لشکرګاه چې جوړېدله، او دلته د خلکو داسې یو مفکوره درلوده چې مثلا امریکایان دلته غواړي چې پانګونه وکړي، دلته پروژې پلي کړي، او دلته نه پوهېږم چې څه شي راولي. د خلکو سره ذهنیت موجود د عامه پوهاوي دپاره پروګرام پلي سو، او داسې ولسو چې د وادي هلمند پروژه ستاسو کور ته ډوډۍ دروړي، هغوی په ټول په دې باندې کانې سو چې رښتیا هم دا موږ ته زموږ لپاره نه پاته، زموږ لپاره ګټه ده. هغه وایي چې بیا کوچنی امریکا یې بلل، ټولو بلل.
تاسو ته وروسته راځم. هلمند صاحب، مخکې تر دې چې زه خپلې بلې پوښتنې ته ولاړ شم، دغه ارقام او شان چې تاسو را دي چې څومره کیلومتره به دا په هلمند کې تیریږي، څومره ګاز به یې موږ ته رسیږي، او په مجموع کې به هېواد ته څومره نه په رسیږي د اقتصادي پلوه، که تاسو دغه په لومړي ځل کې راته وایاست.
په لومړي قدم کې مخکې دې چې دا ارقام درته ووایم یا معلومات درته سره شریکم، یو شی باید موږ سر خلاص کړو په دې چې ټاپیز موږ هر مشکل نه شي رالولی. یعنی موږ د خلکو توقع باید دومره لوړه نه کړو چې ټاپي که شروع شول په افغانستان به ګلو ګلزاري، چې ډېر خلک پر کار کې 2000 صحیح ده، د افغانستان په 1.5 میلیون نفوس کې 2000 نفر صرف درته پر کار کوي. د دې ټول ټال هغه لګښت د دې پروژې 10 میلیارده ډالر دی، زموږ تاسو په ملک یادې په سلهاو میلیاردونه ورک شو. صحیح ده، توقع باید موږ ډېره لوړه نه کړو چې دا زموږ ټول مشکلات حلوي، اما په دې باید موږ متيقن اوسو چې دا یو ستر اقتصادي پروژه ده، او دا د یو ستر افغانستان د یو ستر اقتصادي پروژې بستر ګرځي. نو په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات سره مرسته کولای شي. هغه ځوانان چې اوس روان دي کدی چې 2000 پر شاوخوا ځوانان دلته مصرف سی پکار په مستقیم ډول په غیر مستقیم ډول زموږ افغانیو ارزښت چې څومره ټیټیږي ورس په ورس په دې کې کدی چې مرسته و همکاري و لورس هغه تجاران سرمایه گذاران پنګا چون کې داخلی او خارجی چې اوس په افغانستان کې نور پنګا چون ته په نور برخو کې ځنه شکی کدی چې هغه ځر شکی چیزانو د نړۍ په ساته سره پروژه چې عملی کیږي د امنیت مشکلې حلیږي زه هم زړه شکم لازم دلته سرمایه گذاری کوم د دې ترڅنګ زموږ خپل داخلي ګاز چې په افغانستان کې لرو کچیر په دینه لیک کې ځای وو هر وخت موږ کولای شو چې خپل ګاز هم صادر کړو دا بل ګټه ده مشت صحیح بل مهمه ګټه دا ده چې 200 میلیون ډالر د کاله د ترانزیت چک مشترک ول کیږي چې دا زموږ د ډیرو ستونزو مخنیوالی شي یعنی که ته صرف معرف ته دا شی ځانګړی کې چې دا 200 میلیونه به زه په معرف کې مصرفوم د دې څلورو ولایتو دپاره یا د دې 200 میلیونه ډالر 50% یا 30% باید په دې څلورو ولایتو کې په معرف ولګیږي او مهمه نکته چې د منهیسته یو هلمندي یا دغه سیمې چې زه پکې شو سیږم چې دا نه لیکه ځینې تیریږي زما غوښتنه د خپلو خلکو د خپلو سیاسینو د سیمې د سیاسینو څخه دا ده چې د دې څلورو ولایتو دپاره باید دوی یو شی په نظر کې ونیسي یو امتیاز په نظر کې ونیسي تر څو بیا دا ولسونه د دې پروژې په شام پلي کېدو کې کومک ورسره وکړي فرضاً 200 میلیونه راځي ګټه د افغانستان ته د دې 200 میلیونه 10% دي دلته په معرف کې ورزا پکې د بودیجه یا په 2000 نفرو کې دي فرضاً یو مشخص فیصدي په نظر کې ورته ونیسي یا هغه ځواک چې د دې پروژې امنیت ساتي د څلور ملکو ترمنځ ګډ ځواک جوړیږي په هغه کې باید د څلور ولایتو ته خاص امتیاز په نظر کې ونیول شي نو دا هغه مشخصات دي چې په اصطلاح مثبت نکتې دي چې موږ په نظر کې نیول شي
او هغه ارقام او دغه مواد
ارقام فکر کوم بل داسې سببات نه یې ارقام هم دغه دي چې 300 متر اوږده نلیکه ده د دې خپل پروژې 10 میلیارډ مصارف دي چې په دې د 15% به خپل ترکمنستان په غاړه وړي او پاته به د نور درې ملک ور سره شریکوي او خپل جهانی بانک اسیایی بانک هم په دې کې د تمویل دوه برخه کې مرسته کوي
او زه یو شي کوم سم ورسو غدا دي چې همیشه ډیر مشکلات په خلکو کې نیوي و زموږ مثال لرو د کجکی برښنا ده د ډیر کورونو پر سره تیر سوی ده په ډیر پیچلو سیمو کې تیر سوی ده په دې لاس کالمه نه دی لیدلې چې خلک ورغلي او پیاچ پکړی وي مګر بیا هم په دې تیرو څو کلونو کې تر شپږ ویزره واره ډیر دلین شي کېدلی دی دغه ډول مشکلات تلمن سب فکر نه کوي د ټاپي پروژه به مور سره مخ سي
د ستې دای صاحب موږ سره د عامه پوهاوی خبره کوو یا د شوري عامه پوهاوی یا د سیاسي عامه پوهاوی خبره کوو خبره په دې کې د ګوري یو شته تاسو متوجي سي د زرشا په وخت کې ژیر خلګو خیلی مشکل نو ملاه مشکل نور سره درلودي اما ورسره د مشکل را پیدا سو بیرته دیموکراسي را ل د کرزي وخت را ل بیا د شیا دیس اوس بیرته دی دا شی اوري دا د څه ندیش په مذهب کې د دې ګنا کمیږي او یا لوړیږي په دې څوکلو کې کې ګنا درلودل اوس هم هغه ګنا لري کې نه درلودل اوس خبره دا ده چې زوم چې زمرج خلګو د چمش اما سیاسي په هواوی د ملي ګټو پر په باره کې باید ورکو پر ملي ارزښتو ورکو هغه خبره دا ده چې دا لینچ کې دا چارواکي یا طالب دا هم سم اوسه د کلو د باندې سره جوړ دی مشکل دا دی چې ام دغه فامیل کې دته دغه په هواوی نه دی ورکول سوی چې د برخښ کول د پلو رانول د سپینجری به عزت کول د پولیس د موټر بې ځای خرابول د دولت د پیسو بې ځای مصرف تاسو موږ د ملي منافعو خلاف کار دی دا هیڅ وخت باید ونه کو په هر طرف کې چې ووس که طالب یم که مجاهد یم که خلک یم که پرچمه یم که د کرزی په دولت کې که د شغونی په دولت کې زه خپل ملي ارزښتونه باید وپیژنم چې زما ملي ارزښتونه څه دي دغه ملي فکر دغه سیاسي پوهاوی باید موږ خپل خلکو ته ورکو ټاپي پروژه من هسته کزه یو طالب ووسم هم زما د ملک بګاټه ده کزه د دولت یو عسكر ووسم هم زما د ملک بګاټه ده نو ساتل هم په هر حالت کې زما وظیفه ده
نو څه کوم شخص راسم طالب څوک پکوایسي حکومت ک خپل طالب یا خلک څوک پکوایسي چې دا زموږ ملي پروژه ده دا ستاسو په ګټه ده ساده کور دروښانه کول د پاره ده دا حکومت نه ده دا زما نه ده دا د پولیس نه ده استاغم نه ده مګر د ټولو ده دا څوک پکوایسي
موږ د حساب یو وظیفوي څنګه لرو یو اجتماعي د ناستي ولاړ ځای لرو کل چې موږ د عامه سیاسي پوهاوي خبره کوو دا موږ د اجتماعي کړیو په برخه کې کوو. نو عسکر هم که په وظیفه کې وخت تیری بیرته اجتماعي کړي ته ننوځي د یو څه وخت لپاره هره ورځ، طالب هم اجتماعي کړي ته بیرته ننوځي. موږ په اجتماعي چاپیریال کې باید دا شی واضح کړو خلکو ته، تر څو طالب او عسکر چې کله اجتماعي کړي ته ننوځي دا شی د ځانه سره واخلي. اول ته ورته وویل چې د سپین ږیري دخوا، د پلار دخوا، د عالم دخوا، چې دغه شی د افغانستان په ګټه دی او قناعت ورکړي. قناعت نو بیا هغه د قناعت چې کې باید موږ خلکو ته واضح کړو چې ولې دا د افغانستان په ګټه دی.
که پاتون سه تاسو ترسم تاسو ول چې رسنۍ خپل رول ترې واده ربولې دي سمه ده، مګر ناغمتال نه دی چې وایي لیدل کله د اورېدل ځای نسی، اورېدل کله د لیدل ځای نسی. هلمند صاحب ویلي چې موږ باید اجتماعي کړیو ته مراجعه وکړو. عملاً نن اوزو په کور کې یو نفر دوه نفر که د دې د ملاتړ دپاره موږ ولرو او هغه په هغه تمامو الفاظو چې د دې پروژې اهمیت پکې نغښتی وي پوه کړو، نو فکر نه کوم څوک مخالفت وکړي. تاسو فکر کوئ حکومت په دې څو غونډو کې چې راغوښتي کسان په بېلابېلو غونډو کې دي، داغه واقعي خلک دي هغه کسان دي چې د دې پروژې په اړه غواړي پوه سي، مګر و تر پوه کېدو مخکې مخالفت هم کوي، وایي چې تر زه نه پوهېږم دا زما په ګټه نه ده، د هندوانو پروژه د هندوانو ته ځي، دا ګاز دا برکه او دا پاکستانیانو ته ځي، او دا هغه کسان دي چې لنډه دیرلس کاله په دې وطن کې نیابتي جګړې ته خپل یو د بل د ګټو لپاره زور ورکړی دی. دغه کسان چې حکومت راغوښتي غونډو ته، دا هغه کسان دي چې باید پوه سوي وایي، او یا هغه کسان چې راډیو اورېدلې ته فکر کوي هغوی هومره پوه سوي دي چې پوهاوي ته اړتیا لري.
دای صاحب زه نه غواړم چې پر دې باندې خبرې وکړم چې دغه کسان هغوی دي یا نه دي، فرض که هغوی دي او فرض که هغوی نه دي، خبره څه ده؟ دغه کس چې د سره دغه مفکوره موجوده ده چې دا ګاز د پاکستان ته ځکه زه مخالفت کوم، دا ګاز د هندوستان ته ځکه زه مخالفت کوم، څه فکر کوي؟ آیا دا دوی خپل مفکوره ده؟ هرگز نه، دا دوی خپل مفکوره نه ده.
زما سوالم دغه ستې، ما چې کله د کجکی د برښنا مثال ورکړي، هدف مې دا و چې یوازې دغلته یو وسلوال نه دی چې هغه د حکومت په ضد جنګیږي او هغه پیر کې د لاین نړۍ په دې وطن کې. فکر کوي یوازې طالب او پولیس دي او د بل سره جنګونه کوي، او دا نظر دلته وجود لري چې اسلام او کوپر ودا شي که ځین نورې ډلې هم. ستاسو ما مطلب هم دغه دی.
اول خو دغه د برښنا خبره، برښنا ډېره کمزوري لینونه دي، باد بشکولې ده، ډېره تر ډېره پورې جنګونه کې مراغلې ده، ډېر موارد داسې مراغلې چې کستې دا کار سوی دي، یعنی د دې څخه سترګې نشي پټېدلی. دغه مفکوره چې موجوده ده، د خپل د یو افغاني بچی چې هغه په ولسوالۍ کې اوسېږي او د ژوند د ډېریو حقوقو څخه محروم هم دی، دا دغه خپله مفکوره نه ده، دا ور انتقال شوې ده. دا چې څنګه ور انتقال شوې ده او د چا په واسطه باندې انتقال شوې ده، افغان دولت ته ښایي چې هغوی هم دغه لاره پیدا کړي. اوس تاسو په راډیوګانو کې ځینې تبلیغات اوري چې دولت یې کوي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې، دغه ډول تبلیغات منفی اثر کوي خو مثبت اثر نه کوي؟
که د ټاپي پاړه وسي دغه رقم تبلیغات،
که د ټاپي پاړه بېخي به بېخي زه خو بېخي ناهیلی یم ورڅخه، ځکه یو ځای ویل کېږي چې مثلا موږ پلانکې ځای ونیوي او هلته امنیت دی او خیر و خیریت دی، او هلته چې موږ ګورو خلک ویني هلته په هغه سیمه کې دا راډیو اوري، دا اعلان اوري چې هلته هېڅ دغه شی موجود نه دی، نو دا خلک به څه ډول پر دې باندې باور وکړي؟ عامه پوهاوی خبره چې موږ کوو هغه د یو منظم پلان له مخې، د یو بنسټیز پلان له مخې، او د هغه لارو څخه چې دغه نظریه د کومې لارې څخه د ذهن ته ننوتلې ده، په هغې لارې باندې باید یوه سمه نظریه هم دلته ودته ورسول سي. یعنی زما او ستا یو ځوان یو څوک مرګ ته تشویقي، مرګ ته اماده کوي، لیکن ما ته ژوند ته ولې نسو اماده کولی؟ په ما ته کې دغه ستونزه ولې موجوده ده چې ما ته ژوند ته نسو اماده کولی؟ هغو مرګ ته اماده کړی دي، مرګ ته چمتو سوی دي. دا کار بیخي شونه دي، بیخي اسانه دي، او زموږ خلک ډېر ژر باور کوي، ډېر ژر پوهېږي څه شی دي، څه شی غواړي دا خلک. هغوی یوازې دا غواړي چې دغه څه چې ته په تبلیغي ډول د تبلیغاتو په ډول باندې ورته وایه، دا په عمل کې ورته وشي.
اوس خو د ډېر وخت موږ په عمل کې شی نه دي لیدلی، طبعا دې ته به راسو. مګر ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې نام نه ده د هلمند اړوند، ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې ډېر زیات خلک اوس په دې آن دي، په خاص ډول روڼ آن دي، او خپل مدني فعالین چې پر دې سیمه د وسلوالو سره د سولې په خبرو کې معامله شوې ده. نو څنګه باید د څنګه اتمیدم چې د دې سیمو امن وساتل سی خاص ډول ځوانان څنګه امکان لري رول پکې ولوبوي. تاسو مې میږي ځینې داسې شایعات موجود لري چې ایران اصلا غواړي دا پروژه د دې خوانه کنسل او خپل سیمه کې بیا اول پاکستان او بیا ایران ته تیر کی. همدا لامل دی چې په سیمه کې وسلوال ته ډیر وسلې ورکي او غوی جنگونه کوي. او دا ډیر عجب نه ده که سړی وایي چې د دې ټاپې د پروژې د پیل د اعلان سره جوخت په شمالي هلمند کې خاص ډول په دغه سیمه کې نام نوی زور اخیستی دی. دغسې یو نظریه هم فکر کوي وجود لري.
سل په سلو کې د ای صاحب د مخابراتي شبکو یو انتن چې په کومه مځکه کې درېږي د میاشتې فرزن زره ډالره کریا ورکوي. د یوه انتن دپاره څومره خلک عریضې راوړي، څومره واسطې کوي چې د میاشتې دا زره ډالره ماته راسي؟ نو وخت چې د کاله $200 میلیون دا صرف د ترانزیت ګټه لري، واضح خبره ده چې ملکونه د سیمې ملکونه به د دې لپاره کوشش کوي. ایران دا کوششونه مخکې هم کړي دي، حتی ایران په خپله سیمه کې نلیکه مخکې له مخکې له هغه فاصله چې په ایران کې راځي آمادګي ورته نیولې، نلیکه یې جوړه کړې چې راسي صرف تاسو را ورسوي تر دې ځایه پورې نور کار مه خلاص کړئ، دونه آمادګي ورته نیولې.
نو زموږ حکومت نیولې ده دا د 2014 کال تر پایه شاید دا پروژه بشپړ شي. بېخي زموږ حکومت هم همدا دومره.
زموږ حکومت اوس ګوره خبره دلته سیاسي مسایل دي. زه بیا هم تشویش ورته لرم که چیرې په سیاسي برخه کې دا ملکونه هوکړه ونه لري، د دې دا پروژه به بیرته په کاغذو او په خیالو کې پاتې شي. دا شی باید موږ په نظر کې ولرو، لکه د 1900 څخه چې دا پاتې ده پر کاغذو باندې، که چیرې په سیاسي برخه کې کار ورته ونیسي دا بیا هم همداسې پاتېدونکی شی دی. نو ځوانان یوازې محدود کار ورته کولای سي، ولسونه محدود کار ورته کولای سي. خبره دلته ټوله سیاسي ده، دلته د فکرو جنگ دی، دلته د اقتصاد د ګټو جنگ دی. لکه مخکې چې پاتېدون صاحب وویل دا مسایل مهم دي، مطرح دي. که چیرې سیاسي لوبغاړي په سیاسي ډول هوکړې ته ونه رسېږي دا به غټ مشکل وي چې دا پروژه عملي کړو.
نو پاتې صاحب تاسو هم د خپل اخري جواب پیس باوجود دې چې دا ټول بحث وسو، ځوانان په مشخص ډول کلمن څه بوم وویل چې ډېر کار باید په سیاسي وکړه، په سیاسيونو باندې په لدو حکومتونو په سطح وسي، په ځوانانو کې کوم کار کول پکار دي؟ سو د دې پروژې غاړه چې په ځوانانو اړه لري هغه تکمیل وي.
مخکې تاسو یې دونه وکړه چې ایران هم دلته کوشش کوي چې دا شی پلی نسي، مثلا نور کړی هم غواړي چې دا شی پلی نسي. خپل په داخل کې هغه کسان چې شخصي ګټې له خطر سره مخ کیږي هغوی هم دا شی نه غواړي. خپل ایران یا خپل ایرانی ځواک نه راځي او دلته دا مشکل نه جوړي. خپل هغه کس چې مثلا غواړي نور هیوادونه دلته نه راځي، هغه که دا کار خرابوي، که چیرې دا پروژه د چیلنج سره مخامخ کوي، د مشکل سره مخامخ کوي، په ما اوتایه کوي. صرف ما او تا ته دونه پوهاوی راکول پکار دی چې دغه شی زما په ګټه دی او هغه چې د خبره ته کوي دا په زیان دی. دونه پوهاوی که چیرې موږ ولرو او په دې باندې موږ بریالي سو چې موږ دغه ځوانان په دې باندې پوه کړو، نور که ځوانان هیڅ کار هم ونه کړي، هیڅ همکاري هم ونه کړي، دغه ډېره زیاته همکاري ده. خصوصا دغه مشکلات جوړېږي اوس که برق ته جوړېږي، کانتنونو ته جوړېږي، که د کجکي بند ته جوړېږي، نور ته جوړېږي، هغه د ځوانانو د خوا څخه هېڅ پنډلې په تاسو ونه ویني، ځکه هغه یو قسم تجربه یو شی لري. نو دغه مې اخري ځواب دی چې ډېر کار پر دې باندې وسي چې لږ تر لږه ځوانان ستونزې جوړې نه کړي او په لویه سطح باندې هیوادونه د هیوادونو په سطح باندې دا یو سیاسي حل لار ورته پیدا شي. بس انشاءالله مشکل به حل خو د دې خستر ګونس پټه ده چې دا په دغه سیمه کې دغه پروژه عملي کول ستونزې، چیلنجونه، مشکلات ډېر لري، خو نه ممکن نه دي، سخت دي، نه ممکن نه دي.
یلمن صاحب تاسو اوس ممکن نه ممکن کې څه
زه هم د پاتون صاحب نظر تاییدوم. ځوانان هغه ځوانان چې لوست دي په عمق د مسلې پوهیږي، هغه ډېر کومک کولی شي د ذهنیت په جوړولو کې. دغه بحث چې نن تا دایر کړی دی، زه هم که چیرې دغسي عمیق بحثونه لس نور هم دایر شي، دا ډېره نتیجه ورکوي نسبت د تشریفاتي غونډو ته چې هلته صرف د تشریفاتو لپاره موږ غونډې کوو، ځان ښیو. ځوانان په دې برخه کې رول ادا کولی شي. خوب سپینجری هم ډېر مهم دی، ځکه د سپینجرو سره فکر شته. دغه فکر باید انتقال کړي ځوانانو ته.
ډېر مننه بریالی هلمند، ماسټر بریالی هلمند او احمد چاپ سون، ډېر مننه کوم تاسو ته. دا و د ځوان فکر د لارې زموږ د نن بحث. تر بل هغه د خدای په امان.
چم خوگی گی یوازی زنیم چی زنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یوازی زنیم چی چم خوگی گی آوازی زنایم چه